سپاس هست به شما. از هر سه مهمان ما تشکر که در برنامه حضور یافتن. از شنونده های ما هم تشکر که تا حال با ما بودن. رسیدیم به پایان برنامه فکر نو با جوانان. برنامه های رادیو آزادی نشراتش ادامه دارد.
السلام علیکم. در ازادی رادیو ماشامنی خبری مجلی تشرق لست. زمال علی بشیریم در دیخ پروانی تخنیکی چار شفیق ایار پر مخوری. نن سه شنبه د 2015 کال د می میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1404 لمریز کال د غویي له 13 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې بیلابیل موضوعات خپریږي، خو تر هغه مخکې مهم خبرونه. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د پاکستان له بیلابیلو زندانونو 1502 افغان کډوال خوشي سوي او بیرته هیواد ته راستانه سوي دي. دغه کډوال په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه درلودو له امله بندیان سوي ول. په سپین بولده کې د طالبانو سرحدي امریت ویلي چې پرون دوشنبه 268 تنه افغانان چې له یوې تر درو ورځو د پاکستان په بیلابیلو محبسونو کې ساتل سوي ول بیرته راخوشي او هیواد ته ستانه سول. دغه راز د تیر یک شنبه په ورځ هم د پاکستان له زندانونو 246 تنه افغانان راخوشي او بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې افغان کډوال تر ډیر فشار لاندې دي او هر ورځ لسګونه او سلګونه کسان په جبري ډول له دغه هیواد څخه ایستل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې باید شوه ته د بشري مرستو رسیدل تضمین سي او هغوی باید د مرستو پر رسولو کې خوندي او پوره ګډون ولري. د راپور لمخې د 2015 کال په لومړیو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 1.1 میلیون افغانانو ته یو ډول بشري مرستې رسول سوي دي. دا اداره وایي چې د جنوري او فبروري په میاشتو کې تر 1500 زیاتو کسانو مرستې ترلاسه کړې چې 980 سلنه یې د خوړو مرستې وي. د ملګرو ملتونو په وینا دا مرستې د 2.9 میلیونه ډالرو په ارزښت له نویو مالي سرچینو او همداراز د 2024 کال له انتقال سوي بودیجې څخه تمویل سوي دي. او چا ټینګار کړی چې د افغانستان بشري اړتیاوې لا هم پر ځای دي او عملیاتي وضعیت پیچلی پاتې دی. له ایران او پاکستان څخه د دوشنبه په ورځ تر 800 زیاتې کورنۍ افغانستان ته بیرته ستنې سوې. د طالبانو تر ولکې لاندې د باختر دولتي خبری آژانس راپور ورکړی چې له دې شمېر څخه 438 کورنۍ د هرات د اسلام کلا، نه اویا کورنۍ د ننګرهار د تورخم، سل کورنۍ د کندهار د سپین بولدک او 102 کورنۍ د نیمروز د وریشم پل، نه کورنۍ د هلمند د بهرامچی او یوه کورنۍ د پکتیکا د انګورا ډیله لارې افغانستان ته ستنې سوي دي. راپور زیاتوي چې دغو کورنیو ته د طالبانو لخوا مرستې ورکړل سوي دي. په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او ایستلو لړۍ چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري وایي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 402 زره زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي چې ډیری یې په جبري ډول له ایرانه ایستل سوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر اوسه 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. ملګرو ملتونو او همکارو نادولتي بنسټونو د سرحدي دروازو تر څنګ د ستنېدونکو د هرکلی او لومړنۍ مرستو لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي دي. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو بهراني خبرونه. ملګرو ملتونو ویلي چې اسرائیل اجازه ورکړي چې د بشري مرستو سل نورې لارې غزې ته داخلې سي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویانو هیله څرګنده کړې چې دا مرستې به د چهارشنبه تر ورځې پورې غزې ته ورسیږي. له نږدې درې میاشتو کلابندۍ وروسته د دوشنبه په ورځ یوازې 9 لاریو ته د داخلېدو اجازه ورکړل سوې ده، خو دا له هغو څخه یوازې 15 لارې غزې ته داخلې سوې دي. ټاکل سوی ده چې د ماشومانو لپاره د خوړو په ګډون د مرستو ویش د سه شنبه له ورځې پیل سي. ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو څو وارې خبرداری ورکړي چې په غزه کې د قحطۍ جدي خطر سته. اسرائیل بیا ادعا کوي چې حماس د مرستو یوه برخه د خپلو پوځي فعالیتونو لپاره ګرځوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله ده. او د میشه لما چې نن ده د شاتو د مچی نړیواله ورځ ده چې سشکال د شاتو د مچی له طبیعت څخه په الهام اخیستنه موږ ټول تغذیه کوي تر شعار لاندې منزل کیږي. دا حشره د نباتاتو په القاه او د چاپیریال په ساتنه کې حیاتي رول لري. په افغانستان کې هر کال شاوخوا 2200 ټنه شات تولیدیږي او تر 300 زره زیات کسان په دې صنعت کې بوخت دي. د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي ډیری افغان کورنۍ چې له پاکستان او ایران افغانستان ته راستنیږي له جدي روغتیایي ننګونو سره مخامخ دي. موږ له دغو هیوادونو له ستنو سویو سره هم خبرې کړې دي.
تقریبا یو نیمه میاشت شوله چې راغلی یو د پېښور نه جلال آباد ته او دلته مریضي ډیره شوې ده، ماشومان بیماران پراته دي.
په افغانستان کې یو شمیر نجونې چې له لوړو زده کړو پاتې دي دوی وایي چې آنلاین سوداګرۍ ته یې مخه کړې ده. په دې راپور کې مو د آنلاین سوداګرۍ په برخه کې له فعالو ښځو سره هم خبرې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د برتانیا، کاناډا او فرانسې مشرانو تهدید کړی چې که اسرائیل پر غزه خپله تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسېدو مخنیوي ته دوام ورکړي نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به ورباندې زیات کړي. د دغو او نورو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي ډیری افغان کورنۍ چې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنیږي دوی له جدي روغتیایي ننګونو سره مخامخ دي. دغه سازمان پرون ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه باندې چې اوس اکس نومیږي پر دغه پاڼه باندې یو ویډیو پیغام خپور کړی دی او ویلي دي چې راستنیدونکي کډوالي کورنۍ له شدیدو تنفسي او پوستکي له ناروغیو او دغه ډول خوارځواکۍ سره هم مخامخ دي. په همدې حال کې له پاکستان او ایران یو شمېر ستنې سوي کورنۍ وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزو او له بل خوا د دوی پر ماشومانو بیلابیلو ناروغیو د لګېدو له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دې راپور کې تفصیل اورو.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري سنونې لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د روغتیا نړیوال سازمان ویلي ډیری دغه کورنۍ د شدیدو تنفسي انتاناتو، خوارځواکۍ او د پوستکي د ناروغیو په ګډون له جدي روغتیایي ننګونو سره مخ او روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري. WHO د مینو لسمه ناوخته په خپل اکسپانه د ویډیو پیغام په خبرولو سره ویلي دا سازمان او شریکان یې له ایران او پاکستان راستنیدونکو کورنیو ته په تورخم، اسلام کلا او سپین بولدکې ژوند ژغورونکي روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په همدې حال کې له پاکستان او ایران یو شمېر ستنې شوې کورنۍ وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزو او له بل لوري د دوی په ماشومانو او لویانو کې بېلابېلو ناروغیو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
مریضی ډیره شوې ده، ماشومان بیماران پراته دي.
له پاکستانه تازه ستون شوې مدثر چې اوس مهال خپل لسکسیز کورنۍ سره په جلال آباد کې میشته وای
زمونږ خدا تقریبا یو نیمه میاشت شوله چې راغلی یو د پېښور نه جلال آباد ته او دلته مریضی ډیره شوې ده، ماشومان بیماران پراته دي، دستونه په لګېدلې دي، کار روزګار شته دی نه او پیسې مونږ دومره نه لرو چې مطلب لا شو سرکاری اسپتال کې علاج دغه سینې کېږي، کم پرایویټ چې دی داغه وس نه لرو نو مطلب مشکلات دلته مونږ ته ډیر زیات دي.
له ایران یو سنشوې کډوال سردار اغا چې په کابل کې میشته د روغتیایي اسانتیاو لنه شتون شکایت لري. دا وایي دا تکسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده او له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا دومو مشهوت کې پز بیمه
دی وایي دغه مشته اوس په لکه چې له ایران راستنه شوی او ماشومان ته مو بیل بیل ناروغي لکه د ستمدار تبي او شری اثر ختم پیدا شي. په روغتونونو کې هم امکانات شته، موږ یې په شخصي روغتونونو کې د تداوي وسنه لري ځکه دلته نه کار شته نه روزګار. همدا اوس زه په کرای کور کې اوسېږم چې کرایه هم نشم پیدا کولی.
توان ایرم نداریم.
له دې وړاندې هم یو شمیر استنو شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د روغتیايي اسانتیاوو له کمښت شکایتونه کړي وو. یادونه ده چې ډبلیو ایچ او ور لمخه په 13 اپریل میاشت کې د مارچ په پرتله د شری نسناستي، کانګو، ډینګي او ملاریا په مثبتو پیښو کې د اندېښنې وړ زیاتوالي راپور ورکړ. تمې په 19مه دغه سازمان په راپور کې ویلي چې په اپریل میاشت کې دغه ناروغي او څباندي 1,300 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې په ټوله کې له 300 زیات کسان مړه کړي. د راپور له مخې تنفسي ناروغي او شری افغانان ډېر اغېزمن کړي چې نږدې 1,300 مشکوکې پیښې ثبت او له 300 زیاتې ورنه د مړینې پیښې ثبت شوې دي. له پاکستان ویرانه د افغان کډوالو د جبري سنونې لړۍ لا هم په چټکۍ روانه ده او هر ورځ لسګونه کورنۍ خپل هیواد ته ستنېږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 13 اپریل میاشت کې ایران او پاکستان 2,50,000 کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي چې په دوی کې 1,00,000 په جبري ډول له دواړو هیوادونو ایستل شوي. په بیان کې راغلي چې راستانه شوي کډوال په اندېښنه او رواني فشار کې په افغانستان کې له ناڅرګندې راتلونکي سره مخ دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو د مرستو د کمېدلو له امله د دې هیواد کمزوری روغتیایي سیستم لا له نورو ننګونو سره مخ شو. د روغتیا نړیوال سازمان د رواني مۍ په لومړیو کې خبرداری ورکړی و چې د 2015 میلادي کال تر پایه به د افغانستان د څه باندې 1,000 روغتیایي مرکزونو له ډلې نیمایي هغه وتړل شي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مشر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي و چې د روان کال له پیله چې امریکا له افغانستان سره مرستې ځنډولې تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي. نوموړي دا هم ویلي و چې په افغانستان کې د موجوده 1,000 روغتیایي مرکزونو له ډلې چې دوی سره سب دي 3,40 تړل شوي او ویرشته چې د کال تر پایه 200 نور مرکزونه هم وتړل شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو تاسو ته ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. په افغانستان کې ځینې نجونې چې له لوړو زده کړو پاتې دي وایي چې آنلاین سوداګرۍ ته مخه کړې چې هم ورته بوختیاوي او هم یو مړی ډوډۍ وګټي. دوی وایي چې ګڼې نورو نجونو او میرمنو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده، خو د دوی په خبره د کار کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. زموږ همکار فیروزی عزیزی له یو شمیر دغه ډول ښځو او نجونو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې جوړ کړی دی.
درست است که اصلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم، حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم.
اصلا ما در چلو کورا به هر دسته کرا و کار اجازه نلرو، خوب در سی فضا که چه محرمیت لرو باید قانون و رسو او فعالیت وکړو، څوک مو مخه نشینی ولای.
له 12 ټولګي فارغه د کابل ښار اوسیدونکې یو اسکلنه نرګس و وایي هیله درلوده چې د اروپوهنې په برخه کې لوړې زده کړې وکړي، خو د انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت په بندي سره دا هیله یوازې هیله پاتې سوه. دا وایي اوس له تیرو نږدې 2 کلونو راهیسې پلاس جوړ سویو د مریو د دسکولونو او افغانی ګڼو د تولید، ډیزاین او پلور آنلاین کاروبار کوي. د نرګس په خبره نه یوازې دا چې خپله یې ځان بوخ کړی، یو شمیر نورو له زده کړو پاتې نجونو ته هم د کار او بوختیا زمینه برابره کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
ما وخت کار خوده شروع کردم، من خودم فقط دم و کار میکردم.
کده چه مخبل کار پیل کرد یوازی وم ده محتوال تولیدنی ولی ده سفارشون و تر سبتولو مخبل کول. خوچه کلمه کارو بر پرخشون و نوری بشری قویت میارتی اشوا فیلن لما سر للس و تردیل لسون و رینجونه هم کردوی. اوس چې محدودی یو نو موږ باید
له ذهني اړخه ځانونه محدودی نه کړو. د پلازمینې کابل بل اوسیدونکو او مخکې د کمپیوټر ساینس د برخې محصله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم واخیستل سي هم ورته فعالیت لري. دا وایي چې د دسکولونو، افغاني جامو، ګاڼو، پڼو د تولید او خرڅلاو آنلاین کار کوي او لزده کړو پاتې یو شمېر نجونې هم ځان سره بوختي کړې دي.
دوی چې دي په بعد دغه طالبان دورانه تر اوسه پورې درس نه پاتې شو، بیا حیاتي ته مخ کړی او بیا اوس را سره کار کوي. یو میرمن را سره ده چې په لینو همدا پیسې چې د حیاتي نه پیدا کوي هم دي نه خوري او جوان چلی. شاید 50% مرسته او کوم د انفور سره نو موږ خپل پلار چې ده په فیلان بیکار ده او مور مې معلومه ده، نو د ما او د مور هغه مې ته مصرف.
خو دا افغان نجونې د کاروبار په برخه کې هم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو عمده ستونزه یې د مناسب بازار نشتون دی. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د افغاني جامو د ډیزاین او خرڅلاو د آنلاین کاروبار یوې فعالې بیا چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې دوی په آنلاین سوداګرۍ کې د خپلو ویډیوګانو، غږونو یا عکسونو په خپرولو هم له ګواښونو سره مخ دي. د دې نجونو ستونزې مو د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مشرې عزیزې مومند او د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد سره هم شریکې کړې، خو دوی د راپور تر خپرېدو ځواب ورنه کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی په سوداګریزه برخه کې د ښځو د فعالې ونډې ملاتړ کوي. د یادونې ده چې د 1403 لمریز کال د سلواغې په 15مه د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په یو راپور کې ویلي و چې ډیری ښځې د طالبانو د پالیسیو په پایله کې د جنسیتي محدودیتونو له کبله د خنډونو سره مخ دي. دوی په اسانه بازار ته لاسرسی نه لري، نسی کولای چې د سوداګرۍ لپاره پانګونه وکړي، جوازونه ترلاسه کړي او خپل فعالیتونه ثبت کړي. د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته طالبانو پر افغان نجونو او میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منه کړي، ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې له کاره هم راګرځولي، آن تر دې چې شخصي سینګارتونونه یې هم وروتړل او له محرم پرته د لرې واټن سفر یې هم پرې بند کړی دی. په راپور کې مرکز شوي نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې د زده کړو او کار په ګډون پر دوی لګول شوي ټول محدودیتونه لرې کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست چین ته رسمي سفر کړی او د دغه هیواد د بهرنی چارو له وزیر سره کتلی دي، او چین او پاکستان د بهرنی چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی دی. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دې سفر په اړه خبر ورکړی و. یو شمیر کارپوهان وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت بلل کېدای سي، خو د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشتوالي له امله دغه هڅو په تیرو څلورو کلونو کې هیڅ پایله نه ده ورکړې. نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی به چین ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدو ترڅنګ د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې متقی به د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو خبرې وکړي. وړاندې راغلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په ملپلاوي کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد هم شامل دي. که څه هم په دې درې اړخیزه ناسته کې د بحث کېدونکو موضوعاتو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو، چین او پاکستان په تیره درې اړخیزه غونډه کې چې د مې په 10مه په کابل کې ترسره شوې وه د خبرو تمرکز یې پر اقتصادي او امنیتي همکاري و. خو د چارو شنونکي د دې سفر په اړه محتاطانه لیدلوري لري. ځینې وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت کېدای سي، خو په خبره یې د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشتوالي له امله دغو هڅو په تیرو څلورو کلونو کې کومه پایله نه ده ورکړې. د دوی په خبره زبرځواکه هیوادونه افغانستان تر څار لاندې لري او هڅه کوي چې دغه هیواد د سیالانو تر اغیزې لاندې نه وي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې له څلورو کلونو وروسته لا هم افغانستان انزوا او له بشري ناورین سره مخ دی. په داسې حال کې چې په خبره یې په دې موده کې مهم اقتصادي پروژې نه دي پلي سوي، دای په دې باور دی چې د کورني او بهرني مشروعیت له ترلاسه کولو پرته دا ډول سفرونه د هیواد اقتصادي وضعیت نه شي ښه کولای.
بیرون شدن از این وضعیت فعلی اترام آسان نیست.
لوسانی حالت په دې ډول وتل آسانه نه دي. په یو دوه درې ناست او سفرونه حالت نه شي ښه کېدای، بلکې د خپل خلکو په زیاتو حادثو او د هیلو په اړه مستقولو د کورنۍ او بهرنۍ او پنګونو او د خلکو په مانوي ځواک او د بهرنۍ مرستو په ملاتړ به موږ وکړای شو چې اقتصاد له دغه حالت او وباسو.
پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین مارج په دې باور دی چې د چین او پاکستان په څیر هیوادونه د خپلو ګټو په لټه کې دي او په خبره یې طالبان باید دې ته پام وکړي چې د زبر ځواک او هیوادونو ترمنځ په سیالۍ کې متوازن سیاست پلی کړي.
هغه هیوادونه خپلې ګټې لري، د خپلو ګټو لپاره، د خپل مقاصد لپاره، د خپل امنیت لپاره، د خپل تنازعي اقتصاد لپاره دوی غواړي. باندې باندې احتیاط وکړي چې دوی سیالان د چین له غرب سره، د پاکستان له هند سره، چې په منځ کې دوی خدای نه خواسته استعمال نه شي، یا هغوی ته سوه نه خیز دوی د موږ متحدین دي. او په زمن کې دا هیوادونه خبر هم زوته تغییرات را روان دي، نو غواړي طالبان سره خبرې ولري که طالبان ځانو ته جذب کړي او کوم بله برنامه ورکړي، چې دوی کې به طالبان بې طرفه سیاست ولري.
که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د چین په ګډون ځینو هیوادونو له دوی سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د یادونې ده چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ثبات پر ټینګار کړی او په دې باور دي چې په افغانستان کې د کړکېچ د زیاتېدو مخنیوی د ټولې سیمې په امنیت او پرمختګ کې مهم رول لري. د طالبانو حکومت هم تل د سیمې له هیوادونو سره پر تعامل ټینګار کړی دی. د چارو ځینو شنونکو په اند چین ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سفر او په دې درې اړخیزه ناسته کې د هغه ګډون د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ په ډګر کې د طالبانو د حضور د دوام د هڅو نښه کېدای سي. خو دوی وایي چې له منځلارې سیاست او کورني او بهرني مشروعیت پرته ښایي دا هڅې د افغانستان په پرتله زیات د نورو هیوادونو په ګټه تمام سي.
درو لویدیځو هیوادونو په غزه کې د حملو د دوام او د مرستو د مخنیوي په خاطر اسرائیل ته د بندیزونو خبرداري ورکړی دی. اوریدونکو په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د بریتانیا، کاناډا او فرانسې مشرانو ګواښ کړی چې که اسرائیل پر غزه خپله تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسیدو مخنیوي ته دوام ورکړي، نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به پرې زیات کړي. دغو دریو لویدیځو هیوادونو د دوشنبه په ورځ په یوه ګډ بیان کې ټینګار کړی چې د اسرائیل له لوري ملکي وګړو ته د ضروري مرستو نه رسیدل نه منونکی عمل دی. دوی ویلي تل یې د اسرائیل د ځان د دفاع حق په رسمیت پیژندلی، خو دا وضعیت چې اوس زیات شوی بیخي نامتناسب دی. اسرائیل د تیر کال د کب یهود له 12 نیټې راهیسې غزې ترنګې ته د خوراکي توکو، درملو او سونګ توکو د ننوتو مخه نیولې ده او ملګرو ملتو او نورو مرستندویو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د غزې د محاصرې له امله هلته د قحطۍ جدي خطر رامنځته شوی دی. سره له دې په وروستیو ورځو کې چې د اسرائیلي پوځ نوي عملیات پیل شوي، اسرائیلي چارواکو اعلان کړی چې غزې ته به د خوړو یوه محدوده اندازه پریږدي. د بریتانیا، فرانسې او کاناډا مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي چې د اسرائیل له لوري د لږ څه خوراکي موادو داخلېدو ته اجازه په هیڅ صورت بسنه نه کوي. د درې وړو هیوادونو مشانو همدارس په لویدیځه غاړه کې د شارګوټو د پراختیا مخالفت کړی او د امریکا، قطر او مصر د منځګړتوب د هڅو ملاتړ کړی چې هدف یې په غزه کې د اوربند سمدستي ټینګښت دی. دوی ټینګار کړی چې د دوو هیوادونو د حل ملاتړ کوي او ژمن دي چې د یو خپلواک فلسطینی دولت د جوړېدو لپاره هڅه وکوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د بریتانیا، کاناډا او فرانسې د مشرانو د بیان سخت مخالفت وکړ. هغه په یوه اعلامیه کې ویلي د لندن، اوټاوا او پاریس مشران د اکتوبر د 2 نیټې نسل وژونکي بریټ ته ستره جایزه ورکوي او له دې سره نوري ورته پیښې هم هڅوي. نتانیاهو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اسرائیل به تر بشپړې بریا پورې د خپل ځان دفاع وکړي. هغه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره شرطونه بیا یاد کړل، لکه د پاتې برمته کسانو خوشي کول او د غزې ترنګې بې وسلې کول.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د جلال آباد کابل د لوی لارې یو شمیر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو په نوم ورڅخه پیسې اخیستل کیږي، خو د دویم لین سړک د جوړېدو چارې پر ټپه ولاړې دي. په دې اړه راپور اورو.
په داسې حال کې چې د کابل جلال آباد په لویه لار له موټر چلوونکو نه هر ورځ د جلال آباد او پلازمینې ترمنځ د دوهم لین سړک د جوړېدو لپاره پیسې اخیستل کیږي، خو یو شمیر موټر چلوونکي وایي د یو کال په تیرېدو هم د سړک د جوړېدو درک نشته. دوی وایي په وروستیو کې د یاد سړک د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې او دا چې له دوی اخیستل کیدونکي پیسې پر کومې لوري ځي دوی نه پوهېږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې یو موټر چلوونکي سردار آغا ازادي راډیو ته وویل،
اوس پوری معلومات نه کیږي، بیخی کار په ټپه ولاړ دی، کار په ټک نه کوي او موږ نه پیسې اخلي. تیا افغانۍ وړو موټرو نه اخلي، داسې د 500 افغانۍ د مازدی نه اخلي او 130 افغانۍ دا د پلین کوچ او مرسډیز نه اخلي او 1000 افغانۍ چې دي دا د ټیلر نه اخلي. نو پیسې غونډي او کار نشته، د کار معلومات نه کیږي. د سړک باندې بیروبار هم ډیر زیات شوی دی، ټکر هم زیات دی. اوس نن سبا وخت کې ډیر زیاتې ټکرې دي، روزانه 3-4-5 ټکرې کیږي.
د دې لین یو بل موټر چلوونکي ازادي راډیو ته وویل، یو لوري د خلکو اقتصادي ستونزې چې لامل یې دوی هم زیانمن شوي او له بل خوا په ټول پلازو کې د طالبانو د حکومت له لوري پیسې اخیستل هغه څه دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. دغه موټر چلوونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو کې دوی هم په دې خبر چې دوهم لین سړک به جوړ شي خوشاله او خوښ لدی، عمله اندېښمن دي او فکر کوي چې له دوی اخیستل شوې پیسې شخصي جیبونو ته تللې دي.
پاولو کې مو خوشاله او جزا لمو سره پیسې اخلي د کابل جلال آباد دوم سړک کې جوړې. اوس چې ګورو سړک کار په ټپو ولاړ دي، سړک کار نه ښکاري، موږ سره دغه تشویش دی د پیسې شخصي جوبونو ته ځي. بل خوا چې ګورو دوران خپله غریبان دي، ولس غریب دی، یوازې دغه پیسې نه دي، د ترانسپورت پیسې بیلې دي، د اډې پیسې بیلې دي، د ښاروالۍ بازینو کې د ښاروالۍ پرچی اخلي هغه بیلې دي.
په دغه لویه لار یو شمیر نورو موټر چلوونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې ستونزې په اړه خبرې وکړې. دوی وایي د کابل جلال آباد ترمنځ دوهم لین سړک جوړول اړین ځکه دي چې د دوی په خبره اوسنۍ سړک تنګ او ګڼه ګوڼه پرې ډېره ده، چې له امله هر ورځ د ټرافیکي پیښو له امله مسافرو ته مرشوب لاوړي. د کابل جلال آباد د دویم لین سړک لومړني کارونه د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 2014 کې پیل شول چې د امنیتي دلالو له امله کارونه نیمګړي پاتې شول، خو تیر کال د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چارې یو وار بیا پیل کړي. د تیر کال د اکتوبر په 26مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه یاده شوې وه او پکې راغلي وو چې دغه لویه لار د وسایطو او وارده جاتو څخه د اخیستل کیدونکي حقونو په بدل کې جوړیږي. خو دا سړک د څومره پیسو او څومره وخت کې جوړیږي هغه مهال اته نه ویل شوی. تازه هم د طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون څومره د وړاندې خبر ورکړی و چې د کابل جلال آباد دوهم لین سړک 40% کارونه بشپړ شوی. داسې مهال چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې هم د دغه سړک د 40% کار د بشپړېدو خبر ورکړل شوی و. د کابل جلال آباد دوهم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري، د کابل له باګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جوار د ننګرهار د سره خوګانو او سره رود ولسوالیو څخه له تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره نښلول کیږي. دا سړک څلور ختیځ ولایتونه ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان له کابل سره نښلوي. دا راز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
محمد امین د افغانستان د زابد ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمیر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوڼې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلې کې زه داړوند چارواکو څخه دا هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نه شو کولای افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو.
ګل علي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله دی ورور ته د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه د ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کشي تر پټوانو کشي. نو اخر ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومه چې دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما د نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم ناخلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پازګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بې عزتی درکیه بد رد درته ویه نو د افغانانو دغسې وضعیت دی دغلته زمونږه تقریبا د هلکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک یې تاویلی ناخلی پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګران زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند وي اوسئ. زه تاسو ښوونکی تاسو ټول ته یو ځل بیا د اولسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته راغلاست وایم. رانوز د کون کوز موج او تاسو نن نه یوز درسي موضوع ده کیمیاوي تعادل چې د 55 سم صفه څخه پیل تر څلور او یم صفه پوري دوام لري. څلورم څپرکی اوم لوستي. رانوز د کون کو رازو کیمیاوي تعادل پیژنو. مخکې له دې چې موږ او تاسو کیمیاوي تعادل وپیژنو، موږ او تاسو د ترسره شوو تجربو په پایله کښې دا څرګنده شوې ده او دا ښودله شوې ده چې ځینې کیمیاوي تعاملات د تعامل کوونکو برخو له بشپړېدو څخه مخکې دوی په ټپه درېږي، یعنی تعامل په نیمه درېږي، تعامل په بشپړه توګه نه ترسره کېږي. خو دلته دغه پر دې اساس چې ولې تعامل نه ترسره کېږي، ولې په ټپه درېږي، یا هم د تعامل کوونکو کیمیاوي تعامل کښې جریان یا تعادل ته رسېدلې حد څخه نه وي رسېدلې، دلته د تعادل څخه یې مفهوم یا هدف چې شه دی په دې باندې موږ او تاسو بحث کړو. ګرانو زده کوونکو، لومړی کیمیاوي تعادل پیژنو. چې خپله کیمیاوي تعادل موږ او تاسو وایو، که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کښې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي، عبارت د کیمیاوي تعادل څخه دی. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو چې دلته نایتروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی. په دې مرکب کښې که چیرې د تعامل څخه وروسته، یعنې په عین وخت کښې دوی په تجزیوي تعامل د دوی ترمنځ ترسره سوی دی، وینو چې د محصول مواد او تعامل کوونکو مواد دواړه د دوی سرعت په یوه اندازه اوسي او مساوي اوسي. دې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعادل ویلی سو. چې دغه کیمیاوي تعادل ځینې ځانګړتیاوې، ځینې خواص پر اساس هم کولای سو چې په مکمل ډول کیمیاوي تعادل وپیژنو. هغوی کیمیاوي خواص عبارت دي، مثلا کیمیاوي تعادل چې د خپله عموما همیشه په سرپټ لوښي کې رامنځته کېږي تر څو محصول یا هغه اولیه موادو مقدار په هغوی کښې بدلون او تغیر رامنځته نه سي. دوهم کېدای سي ځینې وختونه د تعادل په جریان کښې د تعامل کوونکو او خپله د هغوی د لومړنیو موادو غلظت کېدای سي چې شوسي ثابت پاتې سي، ځکه د دوی ترمنځ شي رامنځته کېږي، تعادل رامنځته کېږي. دریم کېدای سي چې کتلست هم خپله د په تعادل باندې چې شي ولري اغېزه ونه لري، کېدای سي اغېزه ونه لري، خو یوازې تعادل د ته د رسېدلو په وخت کښې کېدای سي چې د هغوی وخت چې شي کړي لنډ کړي. نو په همدې خاطر وایو چې دا هغه ځینې خواص دي د کیمیاوي تعادل ده چې په دې ځای کښې چې شي کېږي ترسره کېږي. او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعادل ډینامیک خاصیت دی. چې دغه ډینامیک خاصیت او ډینامیکي طبیعت هم د کیمیاوي تعادل باندې اغیز لري. او بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو به موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل د کتلې د اغیز قانون لرو، چې دغه قانون ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو در زده کوي، چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل کې د کتلې اغیز پر کیمیاوي تعادل باندې چې پټه په دریږي یا تعامل په بشپړ نه مکمل کیږي هغه رايدي. دا قانون چې د ګرانو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره په 1843 زیږدیز کال کې د ګولبرګ او واګ په واسطه سره چې دوه عالمان وه رامنځته شول. د خپلې دې قاعدې کښې موږ او تاسو ته وویله چې د کتلې د اغیز قانون په نوم سره یاد کړه، او یا هم د تعادل د قانون په نوم سره یاد کړله، چې په دې قانون کښې وایي چې د کیمیاوي تعامل چټکتیا چې د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. د کیمیاوي تعامل چټکتیا د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. دا د کیمیاوي تعادل قانون څو ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي تعادل مو وپېژندل. اوس راځو ځینې کیمیاوي تعاملات دي چې هغوی باید وپېژندل سي، چې عبارت د رجعي تعاملات څخه دي، چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې هم لوستې دي، بیا هم یو مرور په کوو. رجعي تعاملات هغه تعاملات دي چې په دواړو جهتونو سره سرته رسول کېږي، یعنی دا چې لومړني مواد محصول جوړوي او محصول مواد بېرته په لومړنیو موادو باندې تجزیه کوي. دې ته موږ او تاسو تجزیې تعامل رجعي تعاملات وایو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو نایتروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. دلته موږ او تاسو څنګه پوه شو چې د دې ترمنځ رجعي تعاملات ترسره یو؟ خو دغه دوه وکټورونه او غش په واسطه سره موږ او تاسو پوهېږو چې دا یو تجزیې تعامل دی. بل په همدې ترتیب که چېرې د دوی محصول مواد ته موږ او تاسو بیا تودوخه ورکړو یوه اندازه، یا هم د یو کتلس پشتون کې د دې ترمنځ دوی څه شي سي تجزیه سي، دوی بېرته په خپل لومړني اعضاو باندې تجزیه کېږي. نایتروجن ورڅخه جلا کېږي او اکسیجن ګاز ورڅخه هم جلا کېږي. په همدې ترتیب کلسیم کاربونیت مرکب د کلسیم کاربونیت مرکب چې د بېرته په خپلو آیونونو باندې څه کېږي تجزیه کېدای سي. کلسیم کاربونیت که چېرې تجزیه سي، د دوی ترمنځ رجعي تعامل داسې ترسره کېږي چې کلسیم اکساید جلا سي، او په نتیجه کې کاربون ډای اکساید به ورڅخه بیل سي. نو بېرته که چېرې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید یو له بل سره تعامل وکړي، موږ او تاسو ته کلسیم کاربونیت مرکب په لاس راکوي چې دا د دوی ترمنځ یو رجعي تعامل ترسره. تاسو ګرانو زده کوونکو، یو هم غیر رجعي تعاملات پېژنو چې دا هم هغه تعاملات ته ویل کېږي چې په یو جهت سره سرته رسېږي، لومړنی محصول جوړوي، خو په همدې شرایطو کښې محصول مواد بېرته په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کېدلی. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، لکه کاربون چې د خپله د اکسیجن سره چې کاربون په جامد شکل سره پیدا کېږي، د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، په نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چېرې موږ او تاسو وګورو، دا ډول بیا غیر رجعي تعاملات دوی نه شي کولی بېرته چې خپله په لومړنیو موادو باندې چې شي تجزیه سي. محصول مواد لاس راکوي چې کاربون ډای اکساید، خو کاربون ډای اکساید ګاز بېرته په محصول تعامل کوونکو مواد یا په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کېدلی. په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو وګورو، دوه مالیکوله دوه اټومه هایدروجن د چی سره د یو اټوم اکسیجن سره تعامل کوي، چې دواړه د ګاز په حالت کې دي. کله چې تعامل کوي دوی په چی باندې په اوبو باندې تجزیه کېږي. دوه مالیکول اوبه موږ او تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي، خو چېرې بېرته محصول مواد په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کېدلی. په همدې ترتیب زینک د سلفوریک اسید سره تعامل کوي، چې موږ او تاسو ګورو زینک سلفایډ په لاس راکوي، او هایدروجن که چېرې وګورو دوی بېرته خپل په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کېدلی، چې دې ته موږ او تاسو غیر رجعي تعاملات وایو. زده کوونکو، د غیر رجعي تعاملات څخه موږ او تاسو راځو وروسته یو هم د تعامل تعادل، چې موږ او تاسو مخکې هم ولوست که په یو تعامل کښې د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي، دې حالت موږ او تاسو تعادل ویلی سو. خو یو هم فزیکي تعادل وایو، چې فزیکي تعادل بیا خپله په یو فزیکي تعامل کښې د دواړو جهتونه د دواړو خواوو، یعنی تعامل مواد او محصول مواد، د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره څه شي اوسي؟ مساوي اوسي، عبارت ده فزیکي تعادل. تعادل څخه دي، لکه تاسو چې د اوبو په تجزیه کې وینئ چې د اوبو دغه تجزیه کول خپله په یو سرپټ لوښي کې چې شوې ده ترسره شوې ده. چې په دې تجزیه کې موږ تاسو وینئ چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره په یو سرپټ لوښي کې داسې ترسره شوې ده چې په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د دوی ترمنځ خپله یو رجعي تعامل ترسره شوی دي. تعامل مواد او محصول مواد دواړه طرفونه یا دواړه جهتونه سرعتونه چې دي یو له بل سره مساوي دي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د دې لپاره موږ تاسو د تعادل یو ثابت رو چې هغه د تعادل ثابت مساوي کیږي په کیو سی سره، چې کیو سی خپل موږ او تاسو ته د تعادل ثابت را یادوي چې دلته سی په توان د سی یا مثال د یو اټوم غلظت وو سی همدې ترتیب اے ضرب ڈی تقسیم پر اے ضرب بی سره کېدای شي د دوو موادو ترمنځ د هغوی غلظت په همدې طریقه سره چې کوم را تاسو لاسته راوړو. نو دغه کیو سی او کی سی چې د خپل د تعامل دوار طرفونه یعنی شی خواته کېدای شي چې حرکت وکړي داسې راشي. همور تاسو کولی شئ چې په دې سره مثالونه هم حل کړو. راځو ګران زده کوونکو، لومړی په تعادل باندې هغه اغیزمن عوامل یا دلی شاتلیه اصل وایو چې کوم اغیزمن عوامل دي او د چا له خوا څخه منځته راغلي په هغه باندې بحث کوو. بیا راځو ګورو تاسو مثالونه ته مثالونه به هم حل کړو. په دې برخه کښې موږ تاسو هغه اغیزمن عوامل لرو چې هغه عبارت د غلظت د بدلونونو اغیزه ده، چې کېدای شي د غلظت بدلونونه هم یو اغیزمن لامل وسي په تعادل باندې. بل هم د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون، په حجم کې تغیرات او بدلون راتلل، او د تودوخې د درجې اغیزه. څلورم هم د کتلستونو اغیزه، چې هر یو یې په ترتیب سره موږ او تاسو لولو. لومړی راځي ګرانو زده کوونکو، د غلظت د بدلونونو اغیزه ده چې په دې باندې بحث کوو. که چېرې موږ او تاسو ګورو خپله په یو کیمیاوي تعامل کې که چېرې په تعادل کښې یا هم د تعادل په حالت کښې قرار ولري، د تعامل یوه برخه پکې زیاته سي، دلته تعادل له منځه ځي. دلته تعادل له منځه ځي ځکه چې دلته تعادل موږ او تاسو ول چې د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي. نو که چیرې دوی دلته یو تعامل د تعادل په حالت کې وي، خو یوه برخه پکښې زیاته، یا محصول پکښې زیات سي یا تعامل پکښې زیات سي، په دې کې یو برخه زیات سي، د دوی تعادل څه شي کېږي؟ له منځه ځي. داسې چې که تعامل کوونکي مواد زیات سي نو تعامل ښې خواته، او که تعامل کوونکي مواد کم شي تعامل کیڼې خواته حرکت کوي. نو همدا ترتیب سره محصول هم ور زیاتېږي تعامل چپې خواته، او که محصول کم شي نو تعامل بیرته ښې خواته چې کولی شي حرکت کولی شي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، نایتروجن او اکسیجن ګاز ترمنځ هغه د غلظت د بدلونونو اغیزه موږ او تاسو شي. که چیرې د محصول دې طرف زیات شي مخ پر ښې خواته حرکت کوي، او که چیرې دا طرف کم شي مخ پر کیڼې خواته دوی څه کوي؟ حرکت کوي. د مثال په ډول موږ ته یو مثال یې راکړی دی. په دې مثال کښې موږ او تاسو وایي چې د نایتروجن ګاز چې د څلور مول د مولونو شمېر راکړی دی، چې څلور موله په همدې ترتیب سره د نایتروجن د مولونو شمېر، د اکسیجن د یو مول، او په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید د څلور موله دی. تاسو د دوی څه شي پیدا کوي؟ د دوی هغه غلظت پیدا کوي. نو موږ او تاسو راځو د دې د غلظت د بدلونونه په دې ترتیب سره داسې پیدا کوو چې فورمول لرو چې خپله کاسي مساوي کېږي د دوی د عنصرونو هغه د مولونو شمېر پر اساس باندې فورمول مو جوړ کړ. د هرې کمیت پر ځای باندې خپل څه شي وضع کړو، قیمتونه وضع کړو، د نایتروجن د اکسیجن، او په دې ترتیب د نایتروجن مونو اکساید پر ځای قیمتونه مو وضع کړله. بلاخره کله چې مو قیمت وضع کړ، په نتیجه کښې موږ او تاسو دوی وینو چې دا مربع ده، او لاندې طرف ته چې مو د اکسیجن او د نایتروجن قیمت یو ضرب څلور مساوي په څلور سره کېږي. څلور مربع مو مربع کړ، شپاڼس پر څلور مو تقسیم کړ، مساوي په څلور سره سو. چې دا موږ او تاسو کولی شو چې د مختلفو مرکباتو د دوی هغه د غلظت د بدلونونو اغیزه په همدې ترتیب د دوی غلظت څه شي کوو؟ لاسته راوړو. یو بل عامل هم ګران زده کوونکو، هغه د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون دی، چې په جامداتو او مایعاتو باندې د فشار اغیزه زیات وخت ډېره کمه وي، خو په ګازاتو باندې فشار ډېر اغیزه لري. نو د فشار لږ تغیر هم د تعادل حالت څه شي کولی سي؟ له منځه وړلی سي. نو که په یو سیستم باندې فشار زیات سي، تعامل چټکتیا هغه خواته زیاتېږي، خو که چیرې په یو سیستم باندې فشار کم سي، نو په همهغه خواته په هغه ترتیب سره د دوی حجم څه شي کېږي؟ کمیږي. ځکه د فشار په زیاتېدو سره د دوی حجم څه شي کېږي؟ کمیږي. نو دا هم د فشار اغیزه وه او په دې ترتیب یو هم نزد د تودوخې د درجې اغیزه وه چې ګران زکوونکو د تودوخې درجې په زیاتېدو سره کیدای سي چې موږ او تاسو مخکې هم لوستي وي د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا راته بیان کړي یا راته وښيي کیدای سي چې هم د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا شي خواته د تعامل شي خواته او د اکزوترمیک تعاملات چټکتیا بیا کمې خواته کینې خواته زیات شي. یعنې که چېرې موږ او تاسو اندوترمیک وایو لکه په لاندې مثال کې تاسو ګورئ نایتروجن ډای اکساید او نایتروجن مونو اکساید او اکسیجن ترمن تعامل داس تر سره سوی ده چې دوی کومې خواته د تعامل وشي خواته د اکزوترمیک تعامل چې سوی ده د اکزوترمیک تعامل تر سره سوی ده. خو د تعامل و چپ طرف ته بیا تاسو وګورئ بیرته که چیرې موږ او تاسو دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکړو د تودوخې په واسطه سره دوی پر دوه مالیکول موږ ته څه شي په لاس راکوي نایتروجن مونو اکساید په لاس راکوي. نو په همدې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دلته تعامل د چپ خواته و کومې خواته د ښي خواته و چپ خواته څه شي سوی ده زیات سوی دي اندوترمیک تعامل څه شي سوی دي تر سره سوی دي. رازو ګرانو زده کوونکو یو بل لامل اغیزه یې دا وه چې د کتلسونو اغیزه وه چې خپله کتلسونه هم کیدای شي چې د تعادل په ثابت سره او د تعادل په موقعیت باندې یو اغیزه هیڅ اغیزه ونه لري ځکه کتلسونه چې دي د فعاله کوونکي انرژي د کموالي لامل ګرځي کیمیاوي تعاملات چټکوي چټکتیا ورته بخښي او ما تعادل ته د رسېدو وخت څه شو کوي لنډوي. لکه تاسو په دې مثال کې چې وینئ موږ او تاسو وینو دلته سلفر ډای اکساید او اکسیجن سره تعامل کوي د دوی ترمین چې یو رجعي تعامل یا هم کیمیاوي تعادل رامنځته سوی دی چې دواړه طرفونو ته موږ او تاسو ګورو د دوی هغه کتلیست چې ته هیڅ اغیزه یې نه ده پیک کړې. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست ارزونې ته راورسېدلو چې دلته یو څو سوالونه مطرح شوي دي. رجعي او غیر رجعي تعاملات کوم تعاملات ته ویل کېږي؟ په تعامل باندې اغیزمن عوامل کوم دي؟ ولیکئ. درېیم د غلظت د ثابت معادله ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستې. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکاینونه چې د دوه اتیمې صفحې څخه پایل تر یو نویمې صفې پورې به دوام ولري. الکاینونه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې الفاتیک مرکبات وویله چې د هغوی د ډولونو څخه یو هم الکاینونه وه چې الکاینونه خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري او د دوی د الکینونو لومړی مرکب چې د هغه خپله یا اسیتلین مرکب ده چې عمومي فورمول یې مساوي ده په سی این ایچ دوه این منفی دوه سره چې این دلته کیدای شي چې دوه یا هم له دوه څخه زیات قیمتونه واخلي چې موږ او تاسو ویل لومړی مرکب چې ده اسیتلین او د دوی هر وان کیدای شي چې دوه یا څو مالیکول یې دوه او یا هم درېګونې یا هم څو درېګونې اشتراکي اړیکې جوړې کړي او که چیرې الکینونه څخه د هایدروجن دوه اټومه جلا سي بیا د هغوی اړوند الکاینونه لاسته راځي او د الکاینونو یو دوه درېګونې اړیکې کیدای شي چې ولري. نو راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د الکاینونو جوړښت ته چې په الکاینونو کښې خپل یو بنسټیز لامل هغه د هغوی په مالیکول کښې د هغوی درې ګونې اړیکې دي چې د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اړیکې شتون لري چې په دې جوړښت کښې درې جوړې شوي یا درې جوړه ګډ شوي الکترونونه چې دي شپږ الکتروني اړیکې لري یعنی د شپږ الکترونیکي اړیکې په اساس په دې ځای کښې برخه اخیستې ده او د کاربون د اټومونو ترمنځ درې ګونې اړیکه جوړېږي چې دوی چې دي د اس پي هایبرید سوینې په شکل کښې د اس پي هایبرید په حالت کښې دوی شتون لري. هر یو یې د سیګما یوه اړیکه لري چې یو سل اتیا درجه زاویه جوړوي د اړیکو ترمنځ یو سل اتیا درجه زاویه ده او په همدې ترتیب سره دوی چې دي د کاربون د اټومونو ترمنځ د پی دوه نه هایبرید شوی اوربیتالونه د اس پی په اوربیتال باندې په عمود ډول یو نوي درجه زاویه جوړه کړې ده، او دویم کاربونی چې تاسو وینئ هغه بیا د پی د اوربیتال سره په موازي ډول وجود لري، چې د دې اوربیتالونه هر جوړه څنګ پر څنګ کېدای شي چې یو په شوسي ننوتې اوسي، لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ، یعنی داخل اوسي، او د دې ترمنځ د پای اړیکه جوړه کړې ده چې درې ګونی اړیکه د یوې سیګما اړیکه او یا هم د دوو پایل اړیکه څخه چې شوې ده جوړه شوې ده، او دوی چې دي د اس پی هایبرید درلودونکي دي، او د الکاینونو هغه جوړښت چې موږ تاسو ولیدل اوس راځو د الکاینونو ایزومیرونه ته، چې د الکاینونو ایزومیرونه څه ډول دي. د الکاینونو ایزومیرونه نالکانونه ایزومیرونه چې تکرار زده کوونکو هغه د کاربونی زنځیر په جوړښت او هم په زنځیر کې د درې ګونی اړیکې په درلودلو سره د دوی په موقعیت پورې اړه لري، یعنی د الکینونو له ایزومیرې سره څه لږ ته ورته دي، خو د سیس او د ترنس ایزومیرې دوی نه لري. د سیګما د دوو اړیکې په اساس جوړ شوي دي، او د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د اس پی هایبرید درلودونکي دي، او په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه درجه چې د یو سلاتیا درجه ده په یو مستقیم خط باندې دوی ځای پر ځای شوي دي، او یو لومړی مرکب چې د هغه ایسیتلین ده چې ایسیتلین خپل یو خطي مالیکول غوندې یا مالیکولي جوړښت لري، خطي مالیکولي جوړښت لري، او په همدې ترتیب ایسیتلین او پروپاین ایزومیرونه نه لري. راځو ګران زده کوونکو د الکاینونو ایزومیرې ته، چې دوی چې دي د الکانونو ایزومیرې چې د کاربونی زنځیرې په جوړښت او د هغوی په زنځیر کې د هغوی د درې ګونی اړیکې ځای پورې اړه لري، یا هم د هغوی په موقعیت پورې اړه لري چې د کاربون د دوو اټومونو په واسطه سره دوی منځ ته راځي، او د الکینونو له ایزومیرې سره دوی څه لږ څه ورته والی لري، خو دوی چې دي د سیس او د ترمس ایزومیرې نه لري، او د دوی د دوو کاربونونو ترمنځ د سیګما هم د دوو اړیکو پر اساس جوړ شوي دي. د اس پی هایبرید درلودونکي چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي، او د یو مستقیم خط په ډول سره دوی منځ ته راځي، او مالیکول یې خطي دی، او په همدې ترتیب لومړی مرکب ایسیتلین و چې موږ تاسو ویل، او ایسیتلین او پروپاین چې د ایزومیری نه پکښې لري، خو بیوتاین پکې ایزومیری لري، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني موږ تاسو د بیوتاین ایزومیری حالات وینو، چې د دوی هغه جوړښتیز فرمولونه چې دي یو له بل سره توپیر لري، خو مالیکولي فرمولونه یو له بل سره ورته دي، یعنې یو شان دي. ګرانو زده کوونکو، د الکاینونو نوم ایښودنه وایو، چې د الکاینونو نوم ایښودنه چې وه موږ تاسو ویل چې دوی چې دي الکینونو ته ورته، یعنې یو څه هغوی ته ورته نوم ایښودنه په اساس یو څه ورته دي، نو په همدې اساس موږ او تاسو که چیرې وګورو دوی په اشتقاقي ډول سره د دوی نوم ایښودنه، لومړی د الکاین ګروپ د ایسیتلین مشتق ګڼل شوی دي، نو په همدې اساس موږ او تاسو داسې وایو که چیرې د اشتقاقي نوم ایښودنه پر اساس وګورو، د ایسیتلین دوی نوم ایښودنه په دې ځای د مرکب نوم داسې کوو چې ایتایل اسید، او که چیرې د ایوپاک په طریقه سره بیا د دوی نوم ایښودنه وکړو، نو موږ تاسو وینو چې د دوی مرکباتو مثال هغه ور زنځیر انتخاب سو، د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اړیکه وټاکل سو، او په همدې ترتیب نه شماره ګذاري کیږي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو د ماویزی نوم اخلو، یا د کوچني پاتشینو او د لوی پاتشینو نوم اخلو، په پیل کې د ټول مرکب نوم اخلو، دا چې د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اړیکه ده، نو موږ تاسو د ANA ځای باندې د YNE کلمه اضافه کوو، نو وایو چې په دریم کاربون باندې میتایل، ځکه چې د یو میتایل ماویزه نصب شوې ده، په دریم کاربون باندې میتایل، او پر اول کاربون باندې څو ګونې اړیکه ده، درې ګونې اړیکه وجود لري، نو موږ وایو تاسو وایو چې پر اول کاربون باندې بیوتاین، یا هم داسې ویلی سو چې پر دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ دا چې درې ګونې اړیکه کېدای سي چې د اوږ زنځیر په هر موقعیت کې کېدای سي چې غوره کړي، نو په همدې اساس موږ تاسو لومړی وایو چې دوام کاربون باندې بیوتاین، دا رقم د دوی کولی سو چې د دوی نوم ایښودنه سره کړو. اوس د الکاینونو فزیکي خواص، دا چې موږ تاسو دل قانونو نوم شودن وویل اوس رازو د دې فزیکی خواص وای ال قانونه چې دی فزیکی خواص د ال قانونو خواص د لر سوارت دی او هغه ال قانونه چې له دوه څخه تر سلور پورې د دې د کاربونونو شمیر یعنی د دې د اټومونو چې دی هغه د غاز په حالت کې وجود لري د 50 خبیا تر شپږو پورې کېدای شي د دې کاربونونو چې دی د مایع په حالت کې وجود ولري خود شپانه څخه پورته دی چې شپې په جامد حالت کې شتون لري او په دې ترتیب ایسلین چې د هغه یو سلو درې درجه سانتی ګریډ کې په شیدو راځي خو ایسلین چې د بیرته کېدای شي چې په منفی دراتیا اشاریه 15 درجه د سانتی ګریډ کې چې شي په شیدو راځي نو هم دې ترتیب سره دوی چې په اوبو کې د کچنی القانونو د حل کېدلو قابلیت لري چې د ایزولوګ او د القانونو او القانونو په نسبت دوی چې زیات دي نو دوی حالې دل خو بیا هم دوی چې په اوبو کې لږ څه حلیږي یعنی لږ څه حل کیږي او په همدې ترتیب دوی چې په کوچنیو القانونو باندې د حل کېدلو قابلیت هم لري زه ګرول زده کوونکو د القانونو کیمیاوي خواص ته چې فزیکي خواص موږ او تاسو ولوستل دا چې دوی چې دي کیمیاوي خواص د دوی د درې ګونې اړیکې په ځانګړتیا سره یعنی د کاربون د اټومونو ترمنځ دوی د اس پی د اس پی هایبرید په درلودلو سره او هم دا ترتیب د دوی تعاملات چې دي د هغوی د ډلې څخه یو هم د القانونو ځانګړتیا ده چې کولی شي جمعي تعاملات سرته ورسي خو د القانونو تعاملات چې دي هغه کېدای شي چې په دوو پړاوونو کې داسې ترسره شي په لومړي پړاو کې کېدای شي جمعي تعامل په درې ګونې اړیکې کې ترسره شي چې الفین او د هغه مشتقات لاسته ورڅخه راځي او په دویم پړاو کې کېدای شي چې اولفینونه د هغوی د تشکیل شوي مشتقاتو یعنی په قانونو او د هغوی په مشتقاتو باندې کېدای شي چې څه شي عمومي بدلون عمومي نو په همدې خاطر از عمر او تاسو د ایسلین هغه کیمیاوي تعاملات چې جمعي تعاملات دي مراد تاسو په دې ځای کې وینئ د دې جمعي تعاملات کې ایسیتلین راځي د برومین سره تعامل کوي په نتیجه کې مراد تاسو وینئ چې د برومین د اوبو رنګ چې د هغه له منځه تللی دا او د سوګنی اړیکې توصیفي تعامل مراد تاسو ورو ورو د دې ترمنځ چې کیږي تر سره کیږي د ډای بروم او ایتین په نوم سره یو مرکب په لاس راکی خو کچېره د القانونو هغه هایدروجنیشن تر اوسه ډیر سو د القانونو په هایدروجنیشن کې بیا ګران ځکون کو تاسو وینئ چې د القانونو پر نسبت دی ورو ورو دلته تشکیری عمل تر سره کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینئ د ایفین په نوم سره یو مرکب تشکیلوي لاس راکی ځکه چې دلته موږ تاسو وایي چې د القانونو چې شسول القاین دلته ایسیتلین هایدروجنیشن سو نو ځکه په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې دلته چې په لاس راکی تعامل ورو ده او په نتیجه کې د ایتین په نوم سره یو مرکب ترې لاسته راځي خو کچیر د القاینونو هغه پولیمرایزیشن ته ځیر سو د پولیمرایزیشن کې دی کولای شي چې د کتلستونه په شتون کې یو بل سره تعامل وکړي او د شرایط په پام کې نیول سره کېدای شي بیلابیل مرکبات شي ترې لاسته راځي نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې مالیکول کې ایسیتلین د بل ایسیتلین مالیکول سره تعامل کوي په نتیجه کې بیلابیل مرکبات ترې لاسته راځي او په همدې ترتیب یو هم د القاینونو تعویضي تعاملات ګران ځکونکو چې ایسیتلین مالیکول کولای شي چې د هغه د مونو القالیا مشتقاتو د هایدروجن د اټومونو او په همدې ترتیب د فلزات سره شوکړي تعامل وکړي او په نتیجه کې شي د دوی د ایسیتلین او د هغوی ترمنځ مثال تعویضي تعامل ترسره شي او د ایسیتلین او د هغه د مونو القال مشتقات چې دي هغه د هایدروجن د اټومونو د قوي القلیو د اغیز له امله یعنی د القلی فلزات امایدونو په مایع امونیا کې کېدای شي چې د القلی فلزات په واسطه سره چې شي یو تعویضي تعامل ترسره کړي او په نتیجه کې اسیتلایدونه ورڅخه چې شي لاسته راوړل شي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ موږ تاسو القاینونه دي د تیزاب په توګه د دې سره چې کوي د تیزاب په توګه دلته عمل اجرا کوي او کوي القلی ته چې خپل پروتون اور کوي یا پروتون اور کړي دي اسیتلایدونه یا هم د مالګ په شان یو نو مرکبات چې کوي ورڅخه لاسته راځي چې د اوبو په واسطه دوی چې کوي هایدرولیز کوي او د اسیتلین تیزابي خاصیت د اوبو څخه ضعیف ده او په همدې ترتیب سره موږ تاسو وینو خو د ایتلین او د ایتان په نسبت بیا که چیرې وګورو دوی د دوی القانونه چې دي یو په مکمل شکل اسیتلایدونه ورڅخه تشکیږي لاسته نسته کوونکو یو هم موږ تاسو ویل چې د القانونو د کورنۍ څخه لومړی او ساده
مرکب ایسیتلین و چې خپل ایسیتلین سو ډول ځانګړتیا لري دا به وای خالص ایسیتلین چې د هغه په صورت بوینه لري خو د ایسیتلین دغه بد بوې چې د کېدای شي چې دا د کلسیم کاربایډ څخه ترې لاسته راسي یا منځته راسي او هم په هغه کې د هایدروجن سلفاید او فاسفین د مخلوط په شکل هم کېدای شي شتون ولري چې دا بد بوې کېدای شي د هغوی څخه وجود ولري او ایسیتلین چې د ایسیتلین مرکب یا مالیکول په اوبو کې په منحل دی په اوبو کې حلیږي خو بیا هم دا چې ایسیتلین په مخلوط ډول وجود لري نو د ایسیتلین مخلوط چې د هغه له هوا سره کېدای شي چې د چاودیدونکي خاصیت درلودونکي وي نو په همدې بنسټ خپل د ایسیتلین سره د کارول په وخت کې باید ډېر احتیاط وسي ځکه د ایسیتلین د سوځېدو څخه کېدای شي چې په ډېره اندازه تودوخه چې هغه تقریبا 1300 کالری ژول پر مول ده کېدای شي چې څه شي تولید شي نو په همدې اساس بل د ایسیتلین چې د موږ تاسو مخکې هم ویل چې د القانونو لومړی مرکب ده په ډېره ګرمه لمبه سره په هوا کې سوځیږي او 300 درجه سانتي ګراد تودوخه چې کوي تولیدوي نو کولی شي چې ایسیتلین د فلزاتو په پرې کولو کې د په ویلډینګ کاری کې یا هم په ویلډینګ کولو کې د فلزاتو استفاده وسي او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د مرکب ته موږ او تاسو مثال دی یو ایسیتلین احتراق د ډیر څو دې په کیمیاوي خواص او کیمیاوي تعاملات کې دوی چې دی په آزاد هوا کې احتراق کوي او به کاربن ډای اکساید او یو اندازه شور څخه خلاص راځي انرژي ور څخه خلاص راځي او د دې جمعي تعاملات چې موږ او تاسو وینو دوی چې دی د هایدروجن سره تعامل کوي په نتیجه کې په لومړي پړاو کې یو ایسیتلین موږ ته په لاس راځي تاسو په دوام پړاو کې موږ تاسو ته چې په لاس راکې ایتان تشکیل کی او یا هم ایتان په لاس راکړي اوړو پلو تکون کو اوس موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې ارزونه تر اړولو چې پر ځوان کې خصوص سوالونه مطرح شوي دي تاسو به دې ته جواب ورکړي مننه ګرانو تکون کو موږ او تاسو نن نه ورځ درسي موضوع په همدې ځای پاتې ورسې تر بیا راتلونکي لوس پوری شي چاره ولرئ.